جلای خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا 8 صبح وقت افغانستان شده و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوردونکو زما سلامونه هم بومنی په دې خبرونه کې د هلمند والی له قول اوري چې وای په دغه ولایت کې د طالبانو مالی سرچینې چې مخدر مواد دي په وچیدو دي. د دې نور موضوعات او تفصیل له خبرونو وروسته اوري. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزي او بخشي تاندې څنګه او حقیقت سره په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. فلسطینی اداره مشر محمود عباس ویاند ویلی چې کډ امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه په بشپړ ډول ویجاړه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د افغانستان د حکومت 12 وزارتونو ته کاندیدان د تیر شنبه په ورځ ولسی جرګې ته وروپیژندل شول. د ولسی جرګې د دوهم رسیال په وینا د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ پرون پیل شو او نن به هم روانه وي. د افغانستان دفاع، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د قانون او پټرولیم او د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارتونو لپاره کاندیدانو پرون خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړل. 15 کاندید وزیران به نن د خپل کاري پروګرامونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي او دوه کاندیدان به سبا جرګې ته حاضر شي. ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اطلاعات او کلتور وزارت او پوهنې وزارت هم کاندیدان ور معرفي کړي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون شنبه وویل چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په نورستان کې د نجونو د پیشکي لیسې زده کوونکي روبینا پرون شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل
د لسم ټولګي زده کوونکي ما اوس کالج من کتاب نه لري او کتاب واکه می گزاره کول او
د پارون د مرکزی دارالعلوم استادانو هم ویل چې زیات زده کوونکي د پوهنتون لپاره په دولتي ازموینه کې ناکامی شي چې یو لوی دلیل په نورستان کې د درسي کتابونو نشټوالی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټیننټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته په څلور ورځنۍ مسابقه کې په لسو وکټونو ماتې ورکړه او د انټر کانټیننټل یا د لوی وچو د اتلولې جامې وګټ. د دې مسابقې غوره لوبغاړی راشد خان وګڼل شو. د انټر کانټیننټل کپ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وي او څلور ورځې دوام وکړ. د کرکټ نړیوال شورا پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بری ستاینه کړې ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویان ویلی چې کډ امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه په بشپړ ډول ویجاړه شي. محمود حباش پرون شنبه په رامولا کې د محمود عباس په حضور کې د خبرو په محل وویل کډ بیت المقدس موقف په خپل سر بدل شي نړۍ به له پایلو سره مخامخ شي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې د ناسرګندو امریکایي چارواکو په قول پکې ویل شوی و چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ شایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. په راپورونو کې د چارواکو په حواله ویل شوی و چې ډانلډ ټرمپ لا پرېکړه نه ده کړې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولې شوی. د حماس ډلې چې په غزه کې فعال ده پرون پر فلسطینیانو ژغ وکړ چې که داسې غیر عادلانه پریکړه پر بیت المقدس وتپل شي انتفاضه به پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د حشد الشعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. مکرون پرون شنبه په پاریس کې د عراق د کردانو له صدر اعظم نوشیروان باریزانی او د هغه له مرستیال قباط طالبانو سره وکتل. د فرانسې ولسمشر غوښتنه وکړه چې کردان دي په بغداد کې له حکومت سره خبرې وکړي او کړکیچ دې سره حل کړي. په عراق کې کردانو د روان کال د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ ټول پوښتنه وکړه چې لعمله په دغه هیواد کې د مرکزی حکومت او کوردمیشتو سیمو ترمنز اړیکې خراب شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او د روسیې د حکومت د استازو ترمنز معامله یا همکاری نه ده شوې. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره کتلي، خو په دې اړه یې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. له ډونالد ترامپ څخه پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه خبریال پوښتنه وکړه چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وي. د په ځواب کې ویل چې اندېښنه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې دي. د هلمند والی وای د طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدر موادو له درکې ترلاسه کوي ژر وچی شي. ولسمشر غنی وای څوک چې افغان چارواکي د داعش په ملاتړ تورنوي باید خپل ادعا ثابت کړي. له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کوو چې تازه په جرمني کې په اتومي تیړنو کې دکتورا اخیسته.
کومه برخه کې چې ما دکتورا کړې ده اصلا د هستوي فزیک برخه ده، خو په هستوي فزیک کې چاپیریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ همکاري نه ده شوې. تاندې څنګه یو حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې در اورو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم درس د ازادي رادیو اکثره مطالب لوستل شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې به چې د مخدرو موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډېر ژر وچی شي. حیات الله حیات وویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د مخدرو موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای هله لري چې د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بچي د مخدر موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچسي. حیات بیګاله هلمند په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې پرونی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره پر دي چې په هلمند کې د مخدر موادو د تولید پر کارخانو او لابراتوارونو حمله زیات شي خبري کړې دي. حیات الله حیات ویل لکه څنګه چې سږ کال له مخدرو موادو سره مبارزه پیل شوي که همداسې پر مخ ولاړ سو، باور لرم چې د وسلوالو طالبانو جنګي ماشین به چې د مخدرو موادو له قاچاق چلیږي ودرېږي او دا کار به پر امنیت هم ښه اغېز وکړي. جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې له مخدرو موادو سره جنګ اعلان کړ او په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر لابراتوارونو د هوایي حملو د زیاتولو خبره وکړه. د هلمند والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د حملو ښه نتیجه ورکړې ده. تر اوسه تقریبا پر 200 فابریکو حمله شوی په څلور ولسوالیو کې جکی مساکلا واشیر او دیشو کې. حیات الله حیات ویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدرو موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د مخدرو موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې او په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت 13 میاشت د افغانستان په اړه رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د مخدرو موادو کښت 3.5% زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول پروسه د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا کې ومنله چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د خواشینۍ وړ یو بلله. خو وی ویل چې د روان کال په یوولس میاشتو کې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مخدر مواد په افغانستان کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
به هم په هلمند کې پاتې کیږو. د ګرمسیر امنیه قمندان وایي ژر به هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات وشي چې په تیرو کلونو کې د چارواکو له لاسه وتلي دي. د ګرمسیر خلک هم له حکومته د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې ګرمسیر ته تللی و وایي که څه هم امنیتي ساحه تنګه ده خو نسبت نورو مرکزي ولسوالیو ته چې لا هم محاصره دي په ګرمسیر کې وضعیت آرام شکاری.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي ځکه د ګرمسیر له ریګونو هر ډول وسایل نشي تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیري د هغه ګړندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد ریګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې شوي دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ویل کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګه ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنې دي چې امنیت ورسره سي او عملیات ولاړ سي، مخکې عملیات وکړي، ولسوالي په امن کې سي، ولسوالي آزاده سي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نشو کولی چې خواته ولاړ سو. ټک ټک دي، امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولاړ سي او زموږ بازار جوړ سي او موږ خپل کار وکړو.
دمګړی شاوخوا 4 تر 5 کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنوري مسکونی سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه کمانډان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړ کړی دی.
دا وسم ان شاء الله سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په غوږ کې کې حکیمیت پسی او باندې کې به بیرته خپل لاس را خلک خود دی. خلک سر ډیر په عذاب دي، نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي. دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوه خلکو نه مشروع غشتنی په یوه صورت دی منا لایم نسی. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي د دوی کورونه څنګه کړی دي، د دوی د کورو څخه استفاده کوي، هلته د دوی د مؤمنانو جزو د بغلو څخه تر پوستو باندې ټکان کوي.
دول موږ ته هم په وار وار خلکو مراجعه کړې ده او د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډیر کرل شوي دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنګرونو اوښتي دي. ویل کېږي دامګړی د ګرمسیر نږدې 95% سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالي چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یو جوړوي. ویل کېږي ځکه نامنه دا ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته آسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري باید خپل ادعا ثابت کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون شنبه په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د ادعاو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول ادعاوې کوي باید ثابت کړي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپل ادعا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا داره که یک
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپل ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولس مشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالی ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او د اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخ ته وړي. دوی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوي. موږ تاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او تاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټول نړیوال ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکولسن د غشان ویل افغان ځواکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل استراوړنې درلودي، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی وایي هغوی چې پر امنیتي ځواکونو د داعش د ملاتړ پوری کوي باید خپله ادعا ثابته کړي. تر دې وړاندې پرون په کندهار کې د حکومت د دریځونو یو شمېر منتقدانو غونډه وکړه. د کندهار د غونډې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې څو ثبت شوي پیغامونه سره اورو. ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سلام علیکم، زه نور اللهی محمد د لوګر ولایت برکی برک لسوری سره. د کندهار د غونډې په اساس پر نظر دا سرګردوم چې دا هغه سیاسي یا هغه خلک دي چې پرون د موږ ملت او د دوی اجنډا یې اسې چټي خبرې ځکه دوی یو امتحان ورکړی ده موږ ملت پویو پې دا اوسني سیاسي او دا پرونی چې دا ټوبې د ملت رډوکي کوي ملت هم له دغو نه له دولت نه له ټولو ناراضه ده. هیله لرو چې زموږ په ملک کې داسې خلک او داسې غونډې وشي چې د ملت په درد وخوري. دا خلک زموږ په درد نه خوري. وسلام.
ازادي راډیو ته مو دا پیغام دی چې دغه په کندهار کې کومه غونډه شروع ده. دا ډېره صحیح غونډه ده. اشرف غني او عبدالله څه وکړه په دا څو کاله ملک یې تر هغه تختو کړي د ښار څخه په دوه کیلومترۍ کې ټوله ولایتونه چې وخته باندې څه پیدا خلکو کورونه خراب شوه سړی مړ شوه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه خوست ولایت څخه خبرې کوم. د کندهار غونډه چې د عبدالرزاق د کندهار د امنیت کمانډر عبدالرزاق په دستور راغوښته شوې وه په دې غونډه کې ټول رشوت خواره د مځکو غاصبین څوکۍ غوښتونکي مقام غوښتون کې د قومونو په مان کې تفارقې اچون کې دا خلک را جمع شوي دي. دونه حقه په یوه مشروع حکومت په یوه مشروع رئیس جمهور پسې انتقادونه او تخریبات کوي.
زمو شخل ازادي راډیو ری د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماشام تر او بجو په لو شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه او په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.5 اوري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته پر ورپیش امنیتي ګواښ لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستان د ډان ورسپنې د راپورونو په حواله ویل سوي چې په پام کې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر جیمز ماتیس په لنډ وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونې په حواله د امریکا دواړه پوځي مشران به هڅه وکړي په افغانستان کې د وسله والو طالبانو پر ضد د خپلې جګړې لپاره د پاکستان همکاري جلب کړي. یورو ایشیا ریویو لیکي دا سفر په داس حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3000 اضافي پوځیانو د ګمارنې او لا افغان ځواکونو سره یې په ګډو پوځي عملیاتو کې د هغوی د ګډون د چمتووالي اعلان کړی دی. خبرونه لیکي چې په پام کې د افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو 2000 پوځیان هم ولېږل سي. له دې سره به په افغانستان کې د ناټو پوځیانو شمیر 1500 ته ورسیږي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې پر وسلولو طالبانو فشار راوستل سي څو له کوم مخکني شرط پرته له افغان حکومت سره د مذاکرو میز ته کښېني. خو د دې ستراتیژۍ د پرمختګ او باثمره نتیجې لپاره لیکوال دا مسأله مهمه ګڼي چې د وسلولو طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه چې دا مهال په پاکستان کې په خپلو خوندي مرکزونو کې دیره دي باید اړ کړی سي چې د افغانستان غرنیو سیمو ته انتقال سي. له دې سره به د لیکوال په باور امریکا وکولی سي په اسانۍ دوی په نښه کړي. یورو ایشیا ریویو خپرونې په سیمه کې پاکستان د مهم لوبغاړي په توګه یاد کړی او د وسلولو طالبانو د غرض حقاني شبکې ملاتړی هیواد هم بللی دی. لیکوال په دې برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د وسلولو طالبانو پر خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو پر پراخېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د عملیاتو دغه پراخوالی د افغانستان د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو لوی ازمایښت بلل سوی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي په لومړیو هوایي حملو کې د وسلولو طالبانو د مخدره موادو لابراتوارونه په نښه شول او دغه ابتدایي حملې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په پام کې ده له هوایي ځواک څخه په استفاده د وسلولو طالبانو مالي سرچینې او نورې شبکې له منځه یوړل سي. ورځپاڼې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې کله د جګړې رهبري افغان قواو ته وسپارل سوه امریکا له خپلو افغان همکارانو خپل هوایي ملاتړ کم کړی و. خو د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس افغان ځواکونه لا هم د رهبري رول لري مګر د امریکا عمده هوایي ملاتړ به ورسره وي.
په سوریا او یمن کې د ایران د پوځیانو په ملاتړ د زرګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځانګړي ډول کله چې د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دوی هم مرستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریا کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریا او یمن ته د جګړې لپاره استول شوي په کور دننه یو لویه پوښتنه داره چې کچې د سوریه جګړه پایته ورسیږي د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول شوی دا افغان جنگیالی به څه کوي؟ اجمل ان په یو راپور کې په دې اړه د یو شمیر افغان شنونکو نظرونه راټول کړي دي.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پایته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د 10000 او 20000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالف وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باوري دی چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وایي په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیږي او دا لخکر بیرته ایران ته ستنېږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خو جوشه افراطي ډلې راپورته کېدای شي چې ښایي په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به یې د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډېر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغل نادری سر موافق ده. نوموړی وای لسوریه څخه راستنیدون که افغان جنگیالی بلزان سره و ایرانی پلبی افراطی ایدیالوژی راوړي او خیتر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډیره ستونزې ولري او ډیره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې گرفتاري او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتي ځم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران له منافعو سره د قماندي ایدیالوژي وي او
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سنی افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
دارنګه هغه افراطی توندلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مسایديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کی او د دوی په ضد باندې عملی توجیه کی او بل اخره د دغه دواړو افراطی ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به ډېر کډیر زیات د افغانستان کې ځکه افغانستان وزنه هیوادو په دې منځخه کې اډی اقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنای غورسنګ هغه خوځښت چې په کتر ډیره هزار اسوانان راټول شوي دی. غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلما هلتا دا افغان ځوانانو استول بس کړي. دا روخنای د غورسنګ له یو مخکخ داوت ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگي کې نوموړي دا د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامته کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایراني لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریت که افغان ها در دو طرف دارن از این
مجبوریت داوود ناجی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري له دې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چاره له بد مرغله بد شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په څرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید خپل کډوالو د حقونو دفاع
وکړي.
افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغل ناجی سره موافق دی. وای خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کوله زنه پویګم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این هم خاموش می بود در برابر ایران.
سمو د مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي. خو افغان شنون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطحه او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ده د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیور افروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اربیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسي د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معاملې یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څېړنو سلاکار دی. د
امریکا یو شمیر خبری رسنوی ویلی مایکل فلین شای شهادت ورکړی چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرت مولر ته معلومات ورکړي وویل
No, I'm not.
نا زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره سوي هېڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هېڅ ډول هېڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوی. نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ترامپ ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ترامپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټرکانټینینټل یا لوی وچو کپ ګټلو مبارکي ورکړه. او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس وایان ویلي که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. زموږ اخلاصي رادیو اورې د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګې او حقیقت سره خو مخې تر دی. د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی ریزولوشن به 10240x4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنیو سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920x1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840x2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لېږدولو اندازه په هر ثانیه کې 48 گیگابایټو ته لوړوي. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 18 گیگابایټ ډاټا لېږدولای شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 10 میگابایټ لېږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگابایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې بداو وري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت لپاره ستراتیژي جوړ کړت.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو له تو تلر څو هغه څنګه تر سترو کې یو سي حکومت سره قم وای
ا دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانانو دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړ کړي پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په معینیت واوخت او اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دې معینیت د دوی لپاره څه کړي؟ په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلي چې د ځوانانو معینیت ځوانانو ته څه کړي.
لومړی قدم کې مونږ د دغه معینیت لپاره ستراتیژي جوړ کړه. دغه 15 کلنه ستراتیژي په 5 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم، د سپورتس، د کاریابي، د اشتغال سازی، سیاست، محیط زیست او مواد مخدر چې دای نور د 5 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلنه ستراتیژي مو جوړ کړه. دغه لپاره مو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2.2 ملیون ډالرو په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همداشان مونږ د ارلی چایلډ مارج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نه وي برابرې، مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر هنې له اول صرف نه تر مسترۍ کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته مکېمو برابرې کړې. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړې کړې.
احمد زئی صاحب، کتا ستاره شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی است، د ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د یو ځوان په توګه د ځوانانو معینیت له کړنو راضی استي؟
معین صاحب ټولې خبرې هغه د کاغذ پر مخ سی وی هغه وکړي، خو کله سی عملی کار تر اسو یا ولایتو ته لاړ شو هغه څه نه تر سترو کیږي. سی حکومت سره کم وای یا واز دوی ویلې سی تعلیم برخه کې د پانتونو سره قراردادونه معینیت کړي دي، سی هغه حتی درسي کیفیت ډیر خراب ده. ځوانانو پارلمان دوی مخ کې ویلې دا شی په خو مخ کې مونږ درلود، خو یواز سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زخه تر اوسه پورې ځوانانو پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی په ولایت کې کولای شي مثال
ولایت کې ګوره دوی یوازې معینیت دا دند لري چې کومنګ فاند نه لرو، داسې طرح باید راوړاندې شي، داسې نړیوالې ادارې ته ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوی وای. د ټولنې د ملا تیر سی ورته ویل کېږي، د ملا تیر نه بیا ته سره رقم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب یې، خو ټوله ټولنه لمانځه تللې، تا ټول وجود لمانځه تلل. ته به ځوانان راټولې، یوازې په دې نه کېږي چې یو څو ځوانان راوبله تقدیرنامې ورکړه خلاص.
اغلې ستانکزی ته به راشو، تاسې خپله د ځوانانو د پارلمان غړیتوب لرئ. احمد زی صاحب ویلې چې دغه پارلمان یا د معینیت ځینې نورې کړنې یادې کړې چې سمبولیکې دي، یعنې په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره هغومره چې باید وایي هغومره ګټې نه رسېږي. تاسې خپله په دې اړه څه وایئ چې دغه د ځوانانو پارلمان هغسې تعقیبېږي؟ مثال تاسو ځینې ځانګړي ټرینینګونه لرئ که صرف چې پارلمان رخصت وي راځي یو غونډې کوي؟
پارلمان چې د مخکې پارلمان هم مونږ کار کوله، مونږ ولنټیر ولو، نو کله چې مونږ ځوانانو پارلمان ته راغلو د یو نوی پړاو و. د دې ځینه په بل ډول مونږ مطرح سو، یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه مونږ ځوانان ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز یې ولیدل،
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ولیدل او څه هم کړل؟
عملي کار یې وکړ. ځوان ولید چې زه په سیاست کې کولی شم چې دخیله اوسم، زما غږ واورېدل سي. اوس مونږ په هر ولایت کې زمونږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري. ما خپل ځوانانو ته تخفیفونه اخیستي.
معین صاحب، دلته خبرې داسې وشوې چې هغه ځواب غواړي. خبره دا ده چې د معینیت کارونه وایي تر کابل را محدود دي، که څه کېږي همدلته کېږي. په ولایتونو کې هغه مدیریتونه چې شته دي هغه ډېر فعال نه دي.
زمونږ امکانات خورا ډېر محدود دي. که چیرته هغه سې کوي بودیجه لکه څنګه چې د جهان خلک، افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي، دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره.
خو مورې، دلته تاسو هغه فردي افتکار مثال دغه معینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپله تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کړی. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 10,000 بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې زیبي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی کنه ستاسو په وینا، نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به په خالي افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 10-15 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قاچاق، د ځوانانو قاچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد زای صاحب هم تاسو ته راځو. دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغو کارونو چې دوی یادونه وکړه څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو مهم صاحب ویل سي دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته ځي هلته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تو اخوا ته په ډېر پستون ځاوښتی سي. بل راځو د مهین صاحب خبرې ته چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانانو ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسولیت دوه مسولیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته زده کړې برابرې، ځوانانو معینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې موږ د ځوانانو امیر ټایپ ساز هغه ما ته سره کوم فکر راکړي راځي دا به سره ووایو کنه. مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه دلته څه علتونه څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 سره همکاري نه کېږي، دلته ځینې ستونزې شته.
اغلې ستانکزی تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي خپل معینیت او بیا حکومت څه کولی شي، وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
ما وړاندیزونه حکومت ته خدای دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزی کله دوی یو ستونزه جوړوي وایي چې تجربه یې کاري. دلته مونږ خپل د فساد زمینه برابرو یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو نو دا به سابقه کاري لکومه کی، دا به تجربه لکومه کی. بل خبر رازم چې تر سو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي کله فکری بدلون را نه ولو هیڅ کله یو ځوان وچ قناعت ونه کی او ذهن آماده نشي چې زه د ولایت زما کوم ستونزو سره مخ کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان د خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تیښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کارونه کو ازمونو کو هیڅ کله بدلون ناراضي.
موین صاحب لدی ورسته ځینی ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لري کاراته وای چې مثال تاسو لدی ورسته څه کول غواړي؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبه په ورځ. زموږ ډیر نوی کوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو. همداشان له جلت ماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلت ماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي 100 کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد زی صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته لري څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده ځوانانو ته فکری روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي. دومه غټه خبره دا ده ستنا ځوانان په کابل کې محدود نه شي، ولایاتو کې چې کوم غلطه باید د ځوانانو امیرتونه کار وکړي. درېمه خبره دا ده دوی د طرحو خبره وکړي. په نوره نړۍ کې مهین صاحب ته ښه معلومه ده، نړۍ لیدلې ده انټرپرایز طرحو ته وایي. کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي، حکومت ته سپاري
یا کمپنی ته سپاری یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي هغوی طرحه منی کله چې طرحو خبره کوو فنډنګ ته به ضرورت سي هلته فنډ رایزنګ وشي کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هېڅ معنا نه لري ځکه طرحه به په کاغذ کې پرته وي نو ته به په فنډ ورته نه لري هېڅ خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي جدي کار وشي اشاد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که نه غواړي خلک یې ارزیابي کوي او کله چې ارزیابي شو بیا دوی د معلومات کېږي
درن اوریدم کو بحث مو واورید خو د ځوانانو مهینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي راځي د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوښ شو
د ځوانانو همده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی پوکاسیا یې غوته د دوی توجه خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډیر شي نوځد کی ځوان کول طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داس نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکي
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې ز ځواني مدغسه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو دغه پوینیت لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی زه نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړی دي موږ او تاسو دې شاهدانو چې موږ او تاسو ځوانان نور هیوادونو ته قاچاقیږي یا په اصطلاح ځینې کسان په نشئی ټوک باندې روږدي کیږي کچیر هغه کس د ځوانانو په راس کې دغسې یو شخص اوسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصطلاح په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 308,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي د حقیقت څه دی د دې ونې خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو میاخیل صاحب هرکلی او خراغلاس ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه ته پیلې لمدینه کوچې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مو سربري د ډېرېدو په حالت کې دي داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه
ډېره مننه زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بې ځای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې د ننه په هیواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځای شوي وو سکالې دغه شمیره راټیټه شوې شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځای شوي د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځای شو کورنۍ او ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا اتاوی ازره کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې $8,000,000 موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نور وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نور ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې، فکر کوئ دا مناسبه مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې؟ د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال دي چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش د خوا، د کوریا د خوا نه، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا، او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونه کسان هیواد تر اسانه شوی. نو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زمون غوښتنه له هغه هیوادونو څخه چې له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو منګ یو بشری ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې لمنګ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوالو اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیر یې راته وویل.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,080,000 شاوخوا، 4,000,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي. د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شوه، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سې ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري، هغوی ته د سرپنا زمینه برابر کړي. خو دا ستونزه من
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپنا نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پېژندل شوه، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایی شوی پر یو طرز العمل باندې بدلیږي چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نومره ځمکه ورکول کیږي. په دې برخه کې خپل جلالت نائب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري، د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوندو وزارتونو سره غږېدلې سئ که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي، دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه، په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې تر څنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته واقعا. مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې، څه کال مونږ پې کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي، د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډېره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.